تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې د وروستۍ خبري خبرونې ته هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان پر پوځي استخباراتو برید، په لورلای کې د کویلي د کان پیښه، او په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې د دې خبرونې د سر تاوده موضوعات دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، خو تر دې هر څه وړاندې له مجید بابر څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
لومبه د مشال د خبرونو سرټ کې تیر ماخام په بنو کې د پوځي استخباراتي ادارې کارکونکو یو وسلوال وجلې او درې نور نیولې دي. په اسلام آباد کې د رایټر خبري اژانس د بیرو چیف مړې مندل شوه. د امریکا وزیر دفاع اشرن کارټر وایي افغان پوځ یو پیاوړی پوځ دی. د خبرونو تفصیل. تیر ماخام بنو کې د وسلوالو او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وجل شوی او درې نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته د پوځ د استخباراتي ادارې په چارواکو ډزې وکړې. د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال ووجل شو او درې وتښتېدل، چې بیا وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا ونیول شول. پولیس وایي چې په نیول شو وسلوالو کې یو ټپي دی. د پیښې په اړه د کومې وسلوالې ډلې لخوا لاس نه دی ویل شوی، خو بلخوا پولیس چارواکي وایي چې سیمه کې لټون د عملیاتو په وخت دیرش نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کویلي په یو کان کې بند پاتې شو د وو کان کندونکو مړي راوستل شوي. د چارواکو په وینا کان کندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له څلورو ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدل او د وو کان کندونکو مړي راوستل شول. دغه شان د مړو شمېره د اولنۍ ورځې د مړي په ګډون اتو تنو ته ورسېدله. د ټولو مړو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له سوات او شانګلې سیمو سره دی. د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي عبدالله په خبره د ناهلۍ او بد انتظامۍ له وجې د څو ګنټو کار تر څلورو ورځو ورسېدو. مشالې ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
زناورو باندې خلک لاندې ولي او د لارې مهوسم ما سوچ زما دماغ ټول پاک دی کې دي سګه هیڅ څه پراپر سیستم بالکل نشته. او ماینینګ ډپارټمنټ بالکل ما ځال دی په سایټ باندې انسپکټر لیول سره براغ ما وته تپوس کې چاله کې ټکل دا ماین چک کړل هغه وی سر جی ما ته یاد دي چې ما کله چک کړل دا حالت دی ما بلایند اند ډف خلک دی او مزدوران به کوم قصاب خانه ده.
د قومي اسمبلۍ غړي عبدالله وویل چې د وجل شوو کان کندونکو سره د مالي مرستو لپاره به متعلقه حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د اسلام آباد په افیر سیکټر کې د یو کور نه د غیر ملکي خبریالې مړې ترلاسه شوې. ټي وی زیاتوي چې ماریا ګلووانینا په خټه روسای ده او په اسلام آباد کې د رایټر خبري اجانس بیرو چیف وه. ټي وی زیاتوي چې نوموړې د تیرې سې مودې راهیسې ناروغه وه. پی ټي وی د پیم د روغتون د ویاندې ډاکټر عائشه په حواله وایي چې په ظاهرا د ماریا ګلووانینا په وجود د تشدد څه نښې نشته، خو د مرګ د وجوهاتو معلومولو په موخه تر دا مهال د پوسټ مارټم لپاره ورته پولیسو یا د مړې شوې خبریالې وارثانو څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشتن کارټر چې د اتوار په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه ډېر اهمیت لري. کارټر له افغان او امریکایي قمندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغان افغانستان د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت په نظر کې وساتي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري ډیر دي، چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي. هندي مرستندوی کارکونکي الکسس پریم کومار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشی شو. کومار پروسږ کال په جون میاشت کې د هرات ولایت د یو کلیوال خوندې څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتختول شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پرون په خپل ټوټر پیغام کې وویل د کومار پر خوشی کېدو ډېر زیات خوشاله دی، خو د نوموړي د خوشی کېدو تفصیلات یې نه دي څرګند کړي او دا یې هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي او که څنګه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پریم کومار د خوشی کولو هڅې د وزیر اعظم په ګډون جګپوړو چارواکو پر مخ بیولې. الکسس پریم کومار چې د یوې مرستندوی تعلیمي ادارې مشر و، څلور کاله په افغانستان کې کار کړی. د یورپین یونین د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. ډونالډ توسک په کیف کې د روس ته بودی صاحب سامان له نندارتون څخه تر کتنې ورسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. یوکرایني چارواکي وایي دا بودی سامانونه د یوکراین امنیتي ځواکونو د یوکراین په ختیځ له روس پلو بیلتون پالو سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. توسک وویل چې په روس د بندیدونو په اړه سلا مشورې به نن پیل شي. د یوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لرې کېدو د لومړی کلید په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د جرمني، لیتوانیا، مالدووا او پولینډ له مشرانو سره هم وکتل. په پام کې دا چې د امریکا لوړ پوړي قومندانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت تلې د سخت دریدو وسوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کیمپ کې د دغو خبرو مشري کوي. په ګډونوالو کې به په میدني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال لوید آستن، د اسلامي دریځو د ائتلاف لپاره د امریکا استازی جنرال جان ایلن هم شامل وي. او وروسته خبر دا چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوځ جوړولو ته ضرورت پدې اتېدو ده. تېر ورځ ښاغلی السیسی په یو ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه د عربي هیوادونو د یو ګډ پوځ جوړول د ضرورت للی چې په سیمه کې د اسلامي سخت دریځ مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مصر به خپله او د سیمې دفاع په داسې صورت کې کوي چې د خپلو عرب ورونو سره به په رابطه کې وي. هغه دا راز وویل چې تېر اونۍ په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د یو ویشتو قبطي عیسویانو د سرونو غوڅولو د پیښې نه پس متحده عرب اماراتو او اردن مصر ته د پوځي مرستو ورکولو پیشکش هم کړی و. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټیانو بای د ریاض مساخیل نوري.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپیا اتیا پیسې غستل کیږي او په یو سل دو روپیا پنځه پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په یو سل شپږ پنځوس روپیا او یو سل شپږ پنځوس روپیا شل پیسې، یو یورو په یو سل پنځلس روپیا او یو سل پنځلس روپیا پنځیش پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپیا او په اویش روپیا پنځیش پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپیا پنځه شپېته پیسې او اویش روپیا لس اتیا پیسې، او یو افغانې په یو روپې اویا پیسې غستل کیږي او په یو روپې دوه اویا پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې وریځ وي. پېښور او بنو کې د باران او کوټه کې د باران سره خال خال واورې ورېدو امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه شپږ او کمه منفي څلور درجې، پېښور کې دویش او دولس او بنو کې نولس او یولس درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر او ریاض مساخیل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومو وسلوالو د پاکستان پر فوځي استخباراتو برید کړی. د لورلای په دوکۍ تحصیل کې د کویلی پاکان کې د وژل سو اتو کسانو مړی راایستل شوی دی. دا کسان د خیبر پښتونخوا د سوات او شانګلې او د دې سیمې یو ځایي مشر وای.
زناورو باندې خلک لاندې ولي د لارې مهوسم زما د سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سجا هېڅ پراپر سیستم بالکل نشته. یو مزدوران به په قصاب خانه ده.
عوام نیشنل ګوند په پېښور کې د نادرا پر ضد احتجاج کړی. یو کس وایي د نادرا چارواکي دوی بیخي بې ځایه تنګوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د روزو جوړې پر یو ایجنډا کار روان دی. آیا چین په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته کولای سي؟ د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
چین تر ډېره هڅه په پاکستان باندې کوي چې پاکستان لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون ماښام د خیبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې پر مامورونو ډزې کړې. د امنیتي چارواکي وایي ځواکونو یې په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژلی او درې نور یې ژوندي نیولی دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر پر رپورٹ لري.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام بنو سپورتس کمپلیکس مخه ته ناڅرګند وسلوالو د فوز استخباراتي ادارې په اهلکارانو برید کړي، چې د چارواکو په وینا بیا د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. چارواکی وای د دواړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په موقع ووژل شو او درې نور ملګری یې د پیښې ځای څخه فرار شول. چا امنیتي سرتیرو وروسته درې وړه ژوندي ونیول. دوی وایي په نیول شوو کې یو وسلوال ژوبل شوی چې حالت یې مرګونی دی او درې وړه یې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د پولیسو په وینا د لټون په عملیاتو کې پولیسو هم تیره ورځ دیش مشکوکا کسان نیولي چې د دوی په وینا ورنۍ اسلحه هم برآمد کړي. د چارواکو په وینا د فوز حساس ادارې لوړ پوړي چارواکي د خپلې عملې سره په درې ګاډو کې د لټون عملیاتو په موخه روان وو چې بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته ورباندې برید وشو. د فوز استخباراتي ادارې چارواکو په وینا یو خودکش جیکارډ د پیښې په ځای کې په لاس ورغلی چې وروسته بم ډیسپوزل سکواډ عملې دغلته ناکاره کړو. استخباراتي ادارې چارواکو په وینا وروسته سیمه امنیتي سرتیرو په ولکه کې واخیسته او لټون عملیات یې پیل کړي. د پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د تاخیل کیمپ کې هم نصرګنده وسلوالو د فوز اعلی چارواکي میجر زاهد په سنایپر یا د لرې ځای څخه نشانه اخیستون کې ټوپک سره ویشتلې وژلې وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د بلوچستان د لورلای په دوکۍ سیمه کې د کویلی په یوه کان کې د بند پاتې سویو کان کیندونکو د ژغورلو عملیات له څلور ورځو وروسته د یک شنبه پر ورځ دا تو کان کیندونکو د مړیو پر ایستلو پای ته ورسېده. د پیښټول مرسوي کسان د خیبر پښتونخوا د سوات او شانګلی اوسیدونکو دي. نیاز مساخیل په دې اړه رپورت لري.
د ضلع لورلای د دوکۍ تحصیل یو انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڑی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې ورځې د کان پیښې په لړ کې شروع شوې امدادي کاروایی د یکشنبې په ورځ بشپړه شوه.
د ریسکیو ټیم رالی کوټ سره د اول اکشن چلیږي. نن څلورم ورځ اکشن دی. د هلیکاپټر کې دغه علاقه دی شانګله علاقې د ګیرد یوسف بیانو.
د کان په پیښه کې ټول کسان له شانګلې سوات سیمې سره تعلق لرلو. د دوی د مرستې لپاره د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړی عبادالله په خپله د پیښې ځای ته ورغلی و. دی چې بیګا د شپې ناوخته لا هم له مړیو سره موجود او پر سفر و. مشال ریډیو ته وویل بلوچستان کې د حکومتي نااهلۍ له وجې د څو ګنټو کاروایی تر څلورو ورځو ورسېده.
زناورو باندې خلک لاندې نیولي او د لارې مې اوسم زما هغه سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سګه هېڅ څه پراپر سیستم بالکل نشته او مایننګ ډپارټمنټ بالکل ما سره هلته په سایټ باندې انسپکټر لیول سړی براغی. ما ورته تپوس کې چې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه وایي سر جی ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت چې
په دغه اړه د بلوچستان د معدنیاتو محکمې له لوړ رتبه چارواکو سره پر هڅو سربیره هم په خبرو بریالي نه سو. البته د یادې دوکۍ سیمې انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڼی په دغه لړ کې د نااهلۍ خبره مني.
غفلت خو دی چې مطلب سامان وامان داسې نه وي. هغه سره اکسیجن سلینډر هر سال یو نیم سو فوټ باندې هوایي کېږي. دا 2000 فوټ یو هم هوایي نه و.
د شانګلې سیمې د قومي اسمبلۍ یاد خړی عبادالله مختوی دی به د مړیو کان کیندونکو له کورنۍ سره د حکومتي مرستې لپاره هلې ځلې کوي.
مایننګ ډپارټمنټ دی موږ مجبور کو لاک روپۍ نن ورکړې ده کیش او آرډر لاک به ورته ودین ویک انشاءالله ملو شي. دېنه علاوه هم زه ټرای کوم چې نورم څه ملو شي.
یاد دوی د تیری پنځشنبه په ورځ د ضلع لورلای د دوکۍ په سیمه کې د چارواکو په خبره د کویلې یو کان رالویدلو او ګیس جمع کېدلو له وجې یو کس ځای پر ځای مړ سوی او خواوشا اوه کان کیندونکي دننه بند پاتې سوي وو. د دغه اوه کان کیندونکو مړی پرون د یکشنبه په ورځ راوستل سول. دغه شان د مړیو ټوله شمېره 8 کسانو ته ورسېدله. ټول کان کیندونکي بنن په سوات او شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
نیاز مساخلو. د یو کال پر ورځ په پېښور کې د نادرا لخوا د بلاک سوي شناخت کارډونو د ستونزې پر ضد عوامي نېشنل ګوند لاریون کړی دی. په لاریون ګډونوالو د خیبر پښتونخوا پر حکومت هم نیوکې کړې دي او وایي چې نادرا دوی بې ځای تنګوي. غلام غوس نور حال راکوي.
په پېښور کې د ګل پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د نادرا د دفتر مخې ته یو احتجاجي لاریون ترسره کړو او دې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال د پېښور د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر نیاز محمد مومن وویل چې یوازې په پېښور کې د نادرا چارواکو د 15000 خلکو شناختی کارډونه د شک په بنیاد بلاک کړي دي.
ما د پېښور 75000 کارډونه دی بلاک کړی دي هغه ډیر ظلم ناروا شروع کړی دا چې یو انداز ما کشر ور داغه کارم لاګ دی.
او د عوامي نېشنل ګون یو بل مشر حاجی سرتاج خان دی احتجاجي مظاهره ته په خپل وینا کې دا د پښتنو په ضد یو ګام وبللو. او د عوامي نېشنل ګون صوبایي نائب صدر هارون بلور د احتجاجي لاریون ته په خپل وینا کې په موجوده صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې د صوبې دولت د دې ستونزې د حل کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
نن بدلون دار اغلې دي چې پښتون د خاورې لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، او نن دوی چې پښتون د پاکستاني نه دي او د پاکستان خاورې لپاره پښتون مري. د دې نه دا مطالبه کوم چې حکومت ستاسو دی، د پښتون خاورې ووټونه تاسو ته ملو شوي دي، په کار دی د پښتون حقوق لپاره تاسو جنګېږئ.
یو تن میاګول مشال ریډیو ته وویل چې د شناختي کارډونو د بلاک کولو د دې ستونزې له وجې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا څو کاله وشو چې نادرې لمنډې او رامنډې وام، او دا شناختي کارډ د بلار د مور هغه پاسپورت چې نه کاله مې بار تیر کړی دي، د زامونو د ټول کور هغه انتقال چې ما په ځخه تللی دی هغه مې راوړی دی. بیا راته ویل د پلار او د مور د مرګ سرټیفیکټ جوړې کا، هغه د مرګ سرټیفیکټ مې ولا جوړ کړ، هغه مې ولا راوړه. بیا راته ویل چې د مور او پلار قبرونه راته راوښي. وا
د نادرا د محکمې لخوا د بلاک شوي شناختي کارډونو د دې ستونزې په لړ کې د نادرا دفتر کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ګڼ شمېر افغان کډوالو پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي دي، او په دې وجه د ځینې کسانو شناختي کارډونه بلاک کړي شوي دي، خو د تصدیق د عمل وروسته به د هغوی کارډونه بیرته بحال کړي شي.
غلام غوثو د خبر پښتونخوا له وزیر الله هاوس پېښور څخه د پولیو مانیټرینګ سیل چارواکو په وینا د حکومتي اقداماتو په وجه اوس ډیر خلک خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول څخه انکار نه کوي. د چارواکي وای چې د تیر دوو کمپاینونو که سره پرتلسی نو په دویم یو کې د کچه ډیره راټیټه شوې ده. ریاض مساخیل نور حاله کوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور د پولیو مانیټرینګ سیل چارواکو په وینا د حکومتي اقداماتو په وجه اوس ډیر خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار نه کوي، او په دغه وجه د داسې خلکو شمیره اوس نیم په نیمه کمه شوې ده. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د ادارې یو چارواکي ډاکټر بلال نه تپوسو کو نو دوی
تیر کمپین کوم خبرو کو د جنوري نو پای کې تقریبا 45,000 پورې ریفیوزل راغلی و، او چې بیا کوم د لاست راوند تاسو ته مونږ وایو د جنوري پای کې تقریبا 20,000 پورې
مور پلار خپل بچی د ساس کو نام منی کوي. په دغه اړه راته بیا هم ډاکټر بلال وی
خبرو کا جکم ازلا مونږ ته مسئلے جوړو کې زمونږ زیات په خبر دی لکه مروت ته بنو دے چار صدا دا نو شهر دا او باقی شکر دے چې زمونږ نور ازلا کې دغه ډېر مسئله نشته.
دغه سلسله کې چې کله مشال ریډیو د مردان ڈی سی او شاهد الله خان سره تماسونی ولو نو دوی وی چې دغه لړکې په مختلفو طریقو کار روان دی. دی وای
مونږ ته پرابلم دا و چې دلته به سو وجوهاتو د وجې دلته ریفیوزل ډېر زیات، څه تقریبا لږ زره خلک ماشومان له پولیو ډراپس نه ورکړي. بیا مونږ پکې دا وګورو چې یو extensive campaign mong wo chalo alimano patru ham aw che kam khalak kanwas ke dil akh mong kanwas ke 6000 ta mong refusal ra kuskal ko aga nur baki khalak na kanwas ke dil no da go khilaf mong da team mpo warrant no jari kral aw se taqriban 450 kasan police ko giraftar kal aw aga khalko dikha de ki aga nur khalko hum drops work aw strangely da mardan to tarikh ke awwal zal wo sho che refusal da 10000 na 450 ta ra kusho aw inshallah par rasulun ki 100 razo ke ba zero refusal zi pa mardan ki
aga khalak خپل ماشومانو ته اساس کې نور کوي. حکومت د هغوی خلاف کوم قسمه اقدامات کوي؟ په دې اړه راته بیا هم شاهد الله خان وې
له فسیلټیز دې سره اټچ کړي دي چې پولیو ډراپس او خپل ماشومان له ورکې هغه ته برث سرټیفیکیټ هم ورکو، د میسایل به هم جوړو، لایسنس به هم جوړو، او نور ټول فسیلټیز به هم ورکو، ادروایز به نه ورکو. او دوه میاشتو لپاره به جیل ته ځي.
د یادونې ده چې پاکستان دا وخت د نړۍ په هغه یو څو ملکونو کې دی چېرته چې د پولیو ناروغي شتون لري، او هم په دغه وجه د صحت نړیوالې ادارې په پاکستانیانو د بهر ملکونو سفر لپاره بعضي شرطونه لګولې دي چې پکې یو د پولیو سرټیفیکیټ هم شامل دی. دا دې هم یادوي چې پروس کال پاکستان کې د پولیو 200 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې زیات شمیره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا وه.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې پای ته رسول او په سیاسي پروسه او همدارنګ په مدني ټولنو کې د هغوی شاملول د افغان حکومت د سولې پروسې له ایجنډا څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وکاد د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم وایي چې د سولې پروسې لپاره پر یو ایجنډا کار روان دی. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړنیو خبرو د پیل په اړه د یوې حکومتي ایجنډا د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا غړی محمد امین وقاد وایي د سولې د عالي شورا غړیو خبرې پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په کوم هیواد کې خبرې وشي.
کیدای شي د ځینې قوانینو برخه اوسیږي، د مشترک حضور په حکومت کې پیدا کول، په ملي مؤسساتو کې پیدا کول، دا غوی د معیشت او مسؤلیت خبره اوسیږي. هغه د نظامی استراتیژۍ نه لاسه خلی په سیاسي استراتیژۍ کې باید غوی ځای ورکړل شي، مدني ټولنه کې ځای ولري. نو داسې بېشمني کېږي، خو دا پوره اجنډا هغه دغه وخت مشترک اجنډا جوړه شي د مشترکه هیاتونو له منځ نه.
په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی قاری دین محمد د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته رسیدلی. قاری دین محمد له دې وړاندې د طالبانو د یو پلاوي په غړیتوب چین ته هم سفر کړی و. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له افغان ولس سره خبرې او بحثونه جریان لري. اجمل عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې هر ډول خبرې په شفاف ډول او له خلکو سره په مشورې مخته ځي.
تر اوسه له دې نه زیات څه نشته چې مونږ یې له خلکو سره شریک کړو. دا مهال د مشورو سلسله جریان لري. یو ځل چې مونږ د خلکو وړاندیزونه له ځان سره ولرو، یو څه چې زه یې غواړم خلکو ته ووایم هغه دا چې پروسه به په لازم شفافیت سره د خلکو د غوښتنو او ارمانونو په اساس وړاندې شي.
دا چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې له خلکو مشورې غواړي، د خلکو مشورې به ورته څه وي او خلک په دې اړه څه غواړي. د کابل ښار اوسیدونکي خواجه قمر الدین وایي چې ولسمشر باید د سولې په پروسه کې د حکومت 10 کلنې لاسته راوړنې وساتي.
اشرف غنی نن غدا خوښته او تم له دغه 10 کلنې د څو دستاوردونه چې نسبی راغلي دي دا باید ټول نفس کې.
په ورته وخت کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. د کابل ښار اوسیدونکي حبیب الله په دې اړه وایي
سوله باید وسی له طالبانو سره، مګر چې طالب یې داسې نه یې هغه طالبان له چا سره سوله وکړي، سوله په څه شي باندې؟
نومې مجتبا د 50% منطقین یو چې شاید کامیاب شي دغه خبرې کنه.
نه تایید شوي راپورونه وایي چې ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شي. ویل کېږي چې ترکیه، چین، پاکستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. خو لا روښانه نه ده چې له دغو هیوادونو څخه به په کوم یو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وشي.
رحمت الله افغانو، په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د هغه په نتیجه کې د سولې د ټینګښ لپاره له تیرو 2 کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو ترڅنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان هم په دې نظر دي چې چین باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې چین په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې څومره مهم دی او که رول لوبوي نو به له کومې لارې لوبوي، په دې اړه رپورټ له یو لنډې دمې وروسته اورو. چې لکه له افغان طالبانو سره د روغ جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملت پال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړکی خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کیږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې، هغه د نړۍ په سیاست کې ونډه درلودلی. اول، چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کول. دریمه ټکی دا ده چې په سیمه هیوادو سره په تېره ډله پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا تاثیرات درلودلی.
نصر الله ستانکزی وایي چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي.
زه یو تشویش کوم چې چین خپل هر څه د پاکستان د سولې په ارتباط د برسېر پر ضد سره پاکستان سره همغږي کوي. باید له امریکایي متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناټو سره په مضبوط همغږي بغیر له هغې که چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزه رامنځته کړي، نور دغه لوبې کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې دی د امن راتګ ته لار هواره کړي. اوس پښتنه دا ده چې کچيري چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصر الله ستانکزی په دې اړه زیاتوي:
چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان له لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبان له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات وکړي.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپوه حسن عسکری وای د چین او پاکستان شو اړیکو ته پکتلو دا ویل کېدای سي چې پاکستان به د چین سلام مشورو ته په درنه سترګو وګوري.
پاکستان د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي او دغه ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلاره دا ده چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډېری همکارۍ ته لیوال ښکاري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولی شي چې له ټولو سره که نه وي نو له ځینو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونه ورده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، کامی او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلام مشورو بوخت دی. تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو په سلګونه خلکو د یوې مظاهرې له لارې له مرکزي دولت غوښتنه وکړه چې د ننګرهار د مالی او ولایتي سرپرستی ادارې په اړه دی جدي تصمیم ونیسي. دوی پر دغو ادارو تور پورې کړ چې د ولسونو ستونزو ته د حل لار لټولو پر ځای قومي مسایل لوته لمن وهي. شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو په سلګونو خلکو د یک شمې پورز د یوې مظاهرې له لارې په شعارونو کې پر ځینو ولسوالانو او د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د ولس د ستونزو د حل پر ځای خلکو ته ستونزې جوړوي او قومي مسایلو ته لمن وهي.
یو فاسده اداره جوړه ده، دا چې د خپل زورواکو د دیارې نه ځان سره ډلې او ټپلې جوړې کړې، په ولسونو باندې ظلم کا. مونږ نن دې مارکو چاوتره وتلي او دا غواړو هغه خلک چې قانون
قومی مخور ملک سہیل پخپل خبرو کی د دور بابا پر ولسوال او د هغه زوی چې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل دی تور پوری کړ چې په نازیانو ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر پر خلکو ډزې کړي، نه هتنې زخمیان کړي او ولایتي ادارې دا مسله له پامه غورځولې ده. سوهیل ویل د دوی ترمن حقوقي او جزایی مسله دی د افغانستان اساسي قانون پرانا کې تعقیب شي. خو بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د دور بابا ولسوال زوی اسواب علي مسلم بیا پر ده او پلار یې لګول شوي تورونه رد کړل او په خبره یې په یاده سیمه کې د یوې ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه راولاړه شوې وه او د قومي خلکو لخوا ډزې شوې وې چې یو شمېر خلک پکې زخمیان شوي هم وو. دی وایي اوس یو پلاوی سیمې ته تللی او هغه به خپله دا مسله وڅېړي او هر ډول پرېکړه چې وکړه دوی ورته تیار دي.
معلومات کړی د رئیس جمهور سره باندې سبا دغه جریان شریک شي، دلته د دوه قومونو ترمنځ باندې چې هغوی سره هم وسله وه، دې قوم سره هم وسله وه، دوه درې سوه کسان یو طرف ته، دوه درې سوه بل طرف ته، خامخا دغه زخمیان به یو چې خو د دولتي ارګانو دخوانه نه دي شوي، دولت خلک نه وو.
دا چې لاریون کوونکو ځینې ولسوالان په فساد او د ولس په ځورونه تورن کړي دي، د ولایت وینا احمد زیاد الزیوی ولایتي ادارې ټولو ولسوالانو ته لارښوونه کړې ده چې د خپلې لایحې مطابق له ولسونو سره چلند وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. 15 بجې سوې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
تیر ماخام بنوکی د وسلوالو د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وجل شوی او درې نور ژوندي نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کویری په یو کان کې بند پاتې شو د وو کان کندونکو مړي راویستل شوي دي. دغه شان د مړو شمېره د اولنۍ ورځې د مړي په ګډون اتو تنو ته ورسېده. د ټولو مړو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له سوات او شانګلي سیمو سره دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د اسلام آباد په اف ایچ سیکټر کې د یو کور نه د یو غیر ملکي خبریالې مړی ترلاسه شوی دی. ټي وي زیاتوي چې ماریا ګلووینینا په خټه روسۍ ده او په اسلام آباد کې د رایټر خبري اژانس بیورو چیف وه. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. آشتن کارټر چې د اتوار په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. هندي مرستندویه کارکوونکی الکسس پریم کمار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشې شو. د یورپی یونین د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر روس د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. په پام کې ده چې د امریکا لوړ پوړي قمندانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوسټ جوړولو ته ضرورت په زیاتېدو ده. تېره ورځ ښاغلي سیسی په یوه ټلویزیون وینا کې زیاته کړه د عربي هیوادونو د یو ګډ پوسټ جوړول دغه ضرورت لري چې په سیمه کې د اسلامي سخت دریځ مخه ونیسي.
تاسو د مشال ریډیو لڅپو څخه د خبرونو لنډیز واورید چې مجید بابر وړاندې کاو. اوس بولارس اسلام آباد او بګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابی اکرم خان د ورسپانې لوستی دی.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې سکیورټي اقدامات نور هم د سختولو هدایات جاری کړې شوې دي او د کین او ټاون په علاقو کې د پولیسو زیاته نفری تعینات کړې شوې ده. ادارې وایي د صورتحال یقیناً د پیښور ولس لپاره د تشویش وړ دی او تر څو پورې چې دا خصوصي انتظامات وي نو ولس به پریشانې ښکار وي. ادارې لیکي ممکنه ده چې د اقداماتو سره حملې ونه کړې شي او وسلوال خپل هدف بدل کړي. د دې لپاره ولس خبرول پکار دي ځکه چې د پیښور د ښار د حفاظت ذمہواري د ولس هم ده. ادارې په وینا د اطلاع ورکولو نظام د موثره جوړ کړی شي او ولس د پخپلو علاقو نظر اوساتي. ادارې مخکلي کې په عمومي توګه ولس ته د جرایم پیشه خلکو پیژنګلو نه وي. که ولس لخوا پولیسو ته څه اطلاع ورکړی کیږي باید چې بیا داخلي نگراني وکړي شي او په دې لړ کې د رازدارۍ نه کار اخیستل پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي کم کورونو کې چې د ناپیژنګلو خلکو تګ راتګ وي داغې څارنه هم پکار ده. که داسې وکړل شي نو ښې نتیجې مخې ته راتلی شي او داسې اطلاعات چې پکې ویل کیږي چې خودکش حمله کوونکي داخل شوي دي د ولس پریشانې وجه جوړیږي. ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کلی کې د امریکای نوې د دفاع وزیر د کابل د دورې په موقع اعلان کړی دی چې امریکا افغانستان د فوجونو د انخلاب پر رفتار کې د کمی په اړه سنجیدګۍ سره خبر کوي. ادارې وایي د امریکای د دفاع وزیر د بیان نه ظاهریږي چې امریکا افغانستان کې د فوج یو مناسب تعداد ساتل غواړي او په دې لړ کې مشوره د افغانستان صدر اشرف غنی او دغه کمانډرانو له اړخه ورکړی شوې ده. ادارې په وینا د امریکای د دفاع وزیر دا دوره په داسې وخت کې عمل کې راغلی ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه د اولسي وژنو په شر کې کال 2014 کې 2% اضافه شوې ده. ادارې لیکي ممکنه ده چې امریکا افغانستان کې د فوجونو انخلاف دوه کاله پورې وځنډوي او دا فوجونه دوه کلونو پورې افغانستان کې پاتې شي او په دې لړ کې د افغانستان مشرانو هم په امریکای زور ورکړی دی چې د فوجونو انخلاف د زرو نه کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په ورلد کپ کې پاکستان کرکټ لوبډلې اول هندوستان او بیا د ویسټ انډیز له اړخه ماتې خوړو. ادارې په وینا په دواړو میچونو کې ناکامۍ له وجې د کرکټ مینوالو خپل ردعمل ظاهر کړی دی او په مختلفو ښارونو کې د ټي وي سیټونه سوځولې دي او د ډلې علامتي جنازې هم وستې دي. ادارې وایي ولس د پاکستان د کرکټ بورډ نه مطالبه کړې ده چې د کرکټ د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ دی جاج واخیستی شي او د لوبغاړو چانبین دی هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې په یو ریپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له دغه هیواد د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ ودروي. بلخوا د ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې ویل شوی چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو د عمل پر ورکولو غور کوي. منور شاه د دې تفصیل وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د صوبایي حکومتونو له اړخه د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دې بند کړي. د د دې رپورټ تر مخه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شروع شوې ده چې زیاتره یې د قانوني اسنادو د نشټوالي له وجې افغانستان ته استول شوې دي. یاد اداره خپل دی رپورٹ کې وایي پاکستان په نړیواله توګه د ذمہواری لري چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نستنوي ځکه چې دوی هلته په ممکنه ډول د ژوند د خطر سره مخ کېدلی شي. تر دې دمه د پاکستان د خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر نه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي او چارواکي وایي چې په دوی کې زیاتره د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د هیومن رائټس واچ دا رپورټ زیاتوي که څه هم پاکستان په قانوني توګه د غیر رجستر شوي افغان کډوالو د واپس کولو حق لري خو په کار دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی ته قانوني اسناد او پناه ورکړي. پاکستان سباندې د 150 کلونو راهیسې 1.5 میلیون رجستر شوي او خواوشا 1 میلیون غیر رجستر شوي افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو رپورټ کې د امریکا د نوی دفاع وزیر ایش کارټر د خپلې لیکي چې هیواد یې د افغانستان د نوی حکومت سره ښه همکاري لري او اوباما انتظامیا په دغه هیواد کې د خپل پوځي موجودیت په حق لا سر دوباره غور کوي. افغانستان کې دا مهال 10000 امریکایي پوځیان موجود دي چې په 2011 کال کې دا شمیره 1 لک ته رسیدلې وه. د روانې میاشتې په 11 نیټه د امریکا د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس لاړه خویل شوی وو چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د خپل ځواکونه په قلار وباسي. د دې نه یو ورځ پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمپ بیل وویل چې د خپل هیواد مشرتابه ته یې د ځواکونو د وستلو په لړ کې داسې یو شمېر وړاندیزونه کړي چې په نتیجه کې به یې افغان ځواکونو ته د تربیت او لارښوونې عمل ته ډېره ګټه ورسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له لوړپوړو ایرانیو چارواکو سره د دغه هیواد د لنجبن اکمی پروګرام په اړه خبري پیل کړې. جان کیری له خبرو وړاندې خبرداري ورکړ چې که ایرانیو چارواکو په دې کې پاتې راغل چې د خپل اټمی پروګرام سولې زړه ثابت کړي د پوینا د امریکا ولسمشر دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي. نوریاس نوری په دې اړه رپورت لري.
دا خبرې چې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي پکې د ایران د هیات مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوي. له دغو خبرو مخکې چې دوه ورځې به دوام کوي کیری وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی او خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي که تهران د هغو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي چې په بشپړه توګه د دې هیواد د اټمي پروګرام د سوله ییز ثابتېدو لپاره ضروري دي. کری جنیوا ته له روانېدو مخکې په لندن کې خبر اعلان ته وویل تر اوسه واټن ډېر زیات دی. لا لاره په مخکې ده چې وویل شي. هغه ضرب العجل ته په پام سره چې تاسو یې خبره وکړه ولسمشر باراک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروري ده چې باید وکولی شو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو او په پاتې موده کې هم یوه موافقه ترلاسه کړو او دی دې ته لیواله نه دی چې له ضرب العجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، روسیه، برېټانیا، چین او جرمني هڅه کوي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ نیټې یعنی د مارچ له 1 مخکې خپل اختلافات هوار کړي. له ایران سره په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو خبرو محتوا ته په پام سره دا مناسبه او ضروري وه چې د مونیز په ګډون تخنیکي ماهران پکې برخه واخلي. ایران او د نړۍ قدرتونو د یوې موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه او یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که د خبرو د دوام لپاره یو اساس نوي دا به مناسبه نه وي چې مذاکرات نور وغځول شي. کری ویل په دې کې شک نشته چې اوباما په دې اړه جدي دی. هغه وویل ولسمشر دې ته بیخي تیار دی چې خبرې ودروي که دای احساس کړي چې دوی هغه شرایط نشي عملي کولی چې پر اساس یې یوه اغېزمنه پرېکړه کیږي. داسې یوه پرېکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د سولیز اصل د ثابتولو لپاره ضروري ده. د چارو کارپوهان وایي چې که خبرې ناکامه شي دا به د امریکا په کانګرس کې پر ایران د نویو بندیزونو د تصویبولو لپاره ملاتړ زیات کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان ځواک
پاک پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشټن کارټر چې د شنبه پر ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر تللی و، د کندهار په هوایي ډګر کې له افغان امریکایي پوځي قمندانانو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا ډاډ ورکړ، خو په دې اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په کندهار کې ډیره امریکایي پوځیان به سږ کال د افغان سرتیرو د روزنې ماموریت له ټاکلي پلان سره سم پای ته ورسوي او که نه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په کندهار کې د ډیره امریکایي او افغان ځواکونو له قمندانانو سره په کتنه کې د افغان پوځ ستاینه وکړه او یو پیاوړی ځواک یې وباله. د پنټاګون مشر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري. کارټر زیاته کړه متحد ایالات غواړي چې دا بریاوې دایمي او تلپاتې وي. خغلی کارټر چې د کندهار په هوایي ډګر کې له پوځیانو سره تر کتو وروسته افغانستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه وویل د افغان پوځ او پولیسو د مسلکي روزنې په برخه کې له پرمختګ څخه خورا خوشاله دی، خو دې پوښتنې ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه چې آیا دې سفر دای دې ته قانع کړی کنه چې په کندهار کې د امریکا د پوځ عملیات د دوام وکړي. د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان له مخې په کندهار کې د امریکایي پوځیانو ماموریت سکال پای ته رسیږي، خو سپینه ماڼۍ وایي اوباما د هغو بدلونونو په اړه د غور په حال کې دی چې احتمالا په کندهار کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام هم پکې شامل دی. کارټر وویل چې دای بخپل ارزیابي له ولسمشر باراک اوباما پرته له بل چا سره شریک نه کړي. اشټن کارټر د کندهار له افغان او امریکایي قمندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. کارټر د شنبه په ورځ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د پرمختګونو دوام یقیني شي. زموږ لومړیتوب اوس دا دی چې د دې پرمختګونو دوام یقیني کړو، نو ځکه ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو د وتلو په محل ویش کې د بدلون په ګډون د ولسمشر غنی له امنیتي ستراتیژۍ څخه د ملاتړ په مقصد پر ځینو طرحو غور کوي. دا په دې معنی ده چې د پوځي اډو د بندیدو محل ویش او جدول ته هم خای بیا کتنه وشي، څو دا یقین ترلاسه کړو چې نړیوال ائتلاف د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره لازمه او دقیقه وړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري دیره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وال سټریټ جرنال په خپل ریپورت کې په کندهار کې د امریکا ای پاوچ ماموریت نیټه غزول موضوع څرګرې ده. ورسپانه لیکي لوړپړی امریکایي چارواکي وایي له ولسمشر باراک اوباما سره مشوره کوي چې ایا په کندهار کې د امریکایي ځواکونو ماموریت وغځول سي او کڅنګه. پامیر ساحل د دې لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال کې امریکایي پوځ غواړي په کندهار کې خپل ماموریت وغځوي. ځنو امریکایي لوړپوړو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي ښایي د امریکا نوی دفاع وزیر اشټن کارټر په دې اړه پریکړه وکړي چې په کندهار کې د امریکایي پوځ کار ته ادامه ورکړي او که څنګه. ورځپاڼه وایي په دې اړه تر اوسه وروستۍ فیصله نه ده شوې. په کندهار کې د امریکایي ځواکونو ماموریت غځولو معنی به دا وي چې امریکایي ځواکونه به هلته نه یوازې افغان سرتیري روزي، بلکې په محدود کچ به په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي. وال سټریټ جرنال وایي څلور کاله مخکې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو شمیر زیات کړ، نو هغه وخت د کندهار په پوځي اډې کې شپږ زره ائتلافي سرتیري پراتول. اوس مهال په کندهار کې 2,000 شپږ سوه اتحادي سرتیري او 2,000 قراردادیان دي چې افغان سرتیري روزي او په محدوده پیمانه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې برخه اخلي. د وسني پلان تر مخه به امریکایي پوځونه د روان کال تر پایه د کندهار پوځي اډه خالي کړي. د یک شنبه اتوار پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وویل دی غواړي غواړي په دې اړه انتظار وباسي چې آیا په کندهار کې امریکایي ماموریت ختم کړي او کنه. نوموړي دا خبره د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارټر سره د کندهار سفر پر مهال وکړه. کارټر د خپلې دندې له پیل سره د شنبې یا خالی پر ورځ په لومړي ځل افغانستان ته ولاړ. کچېرې امریکایي چارواکي له کندهاره د سرتیرو ایستو ته تر پسرلي انتظار کوي، نو بیا به د لوجستیکي ننګونو له کبله ورته دا ګرانه شي چې د روان کال تر پایه له هغه ځایه سرتیري وباسي، ځکه چې په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو فعالیتونه زیاتېږي. د کندهار سفر پر مهال د امریکا دفاع وزیر کارټر خبریالانو ته ویل دی د جنرال کیمبل انتخابونو په اړه فکر کوي، خو تر هغې به په ښکاره هیڅ ونه وایي چې د ماموریت په اړه یې له ولسمشر اوباما سره مشوره نه وي کړې. وال سټریټ ژورنال وایي امریکایي او افغان چارواکي ښایي د پوځي پلانونو په اړه هغه مهال پریکړه وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ورشي. دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري د افغان سرتیرو روزنه کوي او مشورې ورکوي. ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د بهرنیو سرتیرو وسنۍ شمېر نیمایي
پامیر ساحلو. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار واکوانی وایي چې د سیند او بلوچستان صوبې په کلیوالو سیمو کې د هندوانو ګڼ شمیر ماشومان د تعلیم بنیادي حق څخه محروم دي. د پوینا چې په دې لړ کې د مناسب اقداماتو ضرورت دی. بلخوا د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې تعلیم د ماشومانو بنیادي حق دی او دا د ریاست ذمہواري ده چې هر ماشوم ته تعلیم ورکړي. رابع اکرم خان له اسلام آباد پر دې موضوع رپورټ لري.
مشالیدو سره په خبرو کې د واکمن ګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی اوویل چې د حکمرانانو د لاپرواهۍ له وجې نن د دې دواړو صوبو په کلیوالو سیمو کې د هندوانو یو شمېر ماشومان سکولونو ته رسایي نه لري او دا ماشومان د کارپېټ جوړولو او په پټو کې په کار کولو مجبور دي.
بلوچستان کې 30% ماشومان د تعلیم نه محروم دي او سند صوبې کې 26% محروم دي. د بلوچستان او سند صوبې صورتحال دا دی چې د هندوانو نمائندگان خپل خپلو علاقو ته نزی او کراچۍ او اسلام آباد کې ناست وي او په خپلو علاقو نظر نه ساتي چې زمونږ مسلې کومې دي. دوی خودا غني ک تعلیم او شعور زمونږ په خلکو کې راغلو نو دا به مونږ له مسلې وي او همدغه وجه ده چې دوی د تعلیم رسته نه کوي.
سند او بلوچستان صوبې کې د ماشومان تعلیمي مسلو په اړه صحافي او په تعلیمي مسلو کارکونکو کې سهیل میمن وایي چې په کلیوالو سیمو کې د صوبایي حکومتونو غیر ذمہواري له وجې نه صرف د هندوانو ماشومان بلکې هر ماشوم د تعلیم محروم دي.
ریموټ ایریاز هم باندې هندو او مسلمان او کچھ بھی
سند صوبې کې د لرې علاقو له وجې هل تک د هندوانو او د مسلمانانو ماشومان دي د هغې د تعلیم شرک کم ده، ځکه چې یو خو په هغه علاقو کې سکولونه کم دي او خلک لرې لرې اوسېږي. همدا حال د بلوچستان صوبې هم دی. یو خولتا هندوان هم کم پاتې شوی، خو چې کم شتا نو د هغې سکولونو ته د نتلو وجه د سہولیاتو کمی دی او بل هلته د امنیت مسله هم ده. نو کو دواړو صوبو کې ماشومانو ته د گاډو سہولت ورکړي شي نو یو خو به د سکیورټی مسله هوار شي او د کور نه سکول ته تلو مسله هم، نو داسې به هغې په اسانه تعلیم حاصلولی شي.
هم په دې لړ کې د ماشومانو د حقونو کارپو عمران ټکر وایي چې د پاکستان د آئین آرټیکل 25 وایي چې تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی، نو باید چې تعلیم هر ماشوم پورې اور سوال شي. د پوینا چې د تعلیم ودی لپاره د اقلیتونو نمائندو ته هم مهم رول لوبول پکار دی.
ماینارټیز لیډرشپ چې کوم پیسې هم لوګي ناشته پکار راځي چې اول خو اغي د دې لپاره आवाज اوچت کی او ورسره د مونږ کوم نور لیډرشپ ته چې اغي هم د دې لپاره حق اوچت کی چې را دا ټیک چې ماینارټیز دي او مطلب دا چې کتا سوور نه اول د پاکستانیان دي چې کوم حقوق د پاکستان مو چوټه ملاوي کی پکار راځي چې دا ماینارټی مو چوټه هم ملاوي او نو حقوق هم دی دی جو کی تعلیم بنیادی حق پہ اور دی خلق کو هم د پاکستان په ودانې او آبادی کې څه کنټریبیوشن ست دی مکار زار چې دی لهم د حق ورکړي.
د عمران ټکر په وینا چې د ریاست وډمبې ذمہواری وي چې د قوم هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکړي.
رابی اکرم خان اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د خبر ایجنسی له باړي سیمې به کور کړل سوي زده کوونکي وایي د تیرو شپږو کالونو د ناغمنۍ او پوځي عملیاتو له کبله ډیر ځپل سوي او د تعلیم له نعمته به برخه سوي دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې تړل سوي ټولې تعلیمي ادارې دي بیرته ورته پرانیزي او دوی ته دي هم د نورو قبایلي سیمو د زده کوونکو په څیر وظیفې ورکړي. فرهاد شینواری له دوی سره غږیدل.
د باډی نه بیکوره شوی اوس د کوونکی ارشد حسین پردی مشال ریډیو ثوای
شپږو کانو نه په باډه کې اپریشن شروع دی او د باډه طالب علمان کله په یوزو کې وی او کله په بلزو کې مونږه د تعلیم نه بخیل لره پاتې کړی یو تعلیمی کیریر دې مونږ خراب کړلو نو مونږ د حکومت نه سم مطالبه کوو چې مونږ ته چې څنګه وزیرستان ته او ملکان ته کوم پیکج ورکوي پغه طرز باندې مونږ تام پیکج روکی او بل مطالبه مونږ د حکومت نه داو چې په صبح کې حکومت کالجونه پدا کې د بوره طالب علمون د پورا سټونه مختص کی په کډر کالجونو کې د بوره طالب علمون ته مفت داخلي ورګي
او یو بل زده کوونکی بختیار اپریدای وای چې په باډه کې بندې شوې ټوله تعلیمي ادارې د اخلاص کړل شي
باډه کې مختلف کالجونو او سکولونو هغه بند تشوي تقریبا د شپې کولو نه نو د حکومت نه د مطالبه دو چې هغه موږ لا زر تر زر بحال کړل شي ځکه چې وسته لوکي واپس تا ګلون یې کړای دی
او د باډي یو بل زده کوونکی محمد آصف اپریدی زیاته کړه
چې کوم دی 910 ولا فرسٹ ایئر سیکنڈ ولا دا ډیر متاثر شوی مارچ کې به ایگزام شروع کیږي حکومت ته وسه پورې متداسې څه دی اسټل بندوبست هم نه کړلو هغه کې د تعلیمي کول ځای کیږي روان دی دا ته د هاستل بندوبست وکړي شي
د باډي نه به کور شو د کوونکو د ستونزو او غفتنو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق سره رابطه وکړه نو دوی وویل
زموږ د باډي اکثر سکولونو مطلب روان دي کولاوي څومره چې د ماشومانو کم سکالرشپ آلریډي وو هغه موږ هم کنټینیو ساتلی دی ان شاء الله مزید په مخکو ریکمینډ کو پولیټیکل ایجنټس ورکي درې څلور پنځه میټینګونه ما خپله هم اٹینډ کړي دي مکه پیکیج چې کوم مخکې د وزیرستان لپاره انټروډیوس شي او ان شاء الله به دلته هم کیږي را روان چې کوم د میټرک امتحان دی هغې دپاره ان شاء الله دا به کوم هاسټل فیسلټي ورته ورکړي
یا د دیویچ په باډه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو دلته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبرون په نامه عملیات ترسره شول او له دې وروسته حکومت دا کوي چې اوسې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باډې خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په خبر ایجنسی کې په پاتې سو د دې سیمې خلکو د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د پېښور او تورخم ترمنځ د سړک تعمیراتي کار دی زر تر زره پای ته ورسي دوی وایي چې په متبادل کچه لارو باندې د تګ راتګ په وخت د سختو کړاوونو څخه تیریږي یو ځل بیا فرهاد شینوار ته غوښ کړی
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې تعمیراتي کار تر اوسه سرته نه دی رسیدلی او دوی په متبادل شاړو لارو باندې د سفر په وخت د سختو کړاوونو سره مخ کړي دي او تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن له پکار دي چې دغه سړک زر تر زره مکمل کړي د خیبر ایجنسی اوسیدونکي نعمت الله د دغه سړک د تعمیراتي کار نه راولاړو شو ستونزو په حق له مشال ریډیو ثوای
نو روډ یې ټول سپړل دی او ډېر خزيات خلکو ته تکلیف دی نن سبا چې کوم حالات دي روډ د وجه نه کنه خاورې او ګردون او نو بشتا دی او نه څوک پانه راړي نه د حکومت تر پښتو نه اف دبليو او تر پس پروګرام شته دی
او د خیبر جن سید لوړګي او بلتن نواز خان چې د پیښور په یو کالج کې لیکچرار دی وایي چې په تګ راته کې د ډېر مشکل سره مخ دی
زه چې کلم راځم نو تقریبا 15 بجې کور نه راوځم اکثر روډ بلاک کی کی یلا رای مثال په دیلی مسجد کی په دی تنگ زی کی ون خلین ټول اورز بیا مونږ ورته ولیاړو چې راشل تم نو کری بیا ډیسټرب بی
او د سیمی او ټیکسی ډرایور نظر خان وای چې دغه سړک د تعمیراتي کار لوجی د دوی گاډو ته هم سیان ورسه د
چې داسې گاډی چې کړه پنو کی او وسې داسې کړه ټول یو هغه کړو کباړ کړو شکار پکې 500 سو وګړو غنا او زو اورازو بیا 2000 روپے کی جوړی
د پی خبرو تورخم ترمنځ سړک باندې د کار نه مکمل کېدو د علت په حق له مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو چارواکی میجر حسین الله رائے واخستا نو دی وویل
دا د غریزه علاقہ او د دې غټه وجه بنیادی وجه چې دنو اغه د دې د ډیر زیات ټرافیک دی په ټرافیک کې چې کم دی نو کار نشي کېدی او بیا چونکه دا یو انټرنیشنل روډ دی په دې باندې ډیر لوډډ او هیوی او درانه ګاډي زی دا غي د وجه چې کم دی نو موږ ته ازادي په کار کولو کې نه ملاوي دا غټه وجه چې کم دی نو دا ټرافیک دی لنډی کوتل پورې به خیری زمونږ په یو میاشت وکي چې کم دی نو سړک ټوټلی ترو شي ځکه چې علي مسجد سره زمونږ کټینګ روان دی او په یو میاشت کې بعد علي مسجد بر سړک چې دی هغه به مونږ د دواړو غاړو د ټرافیک د پاره کولو کو لاندې لاندې سکه بیا چې زمونږه کم کټینګ اکټیویټی دی هغه به مونږ جاری ساتو او مخ کې چې دی نو دا لنډ کوتل نه تر تورخمه پورې سړک دا وکه خیری د دې کال د اکتوبر میاشتې پورې دا کمپلیټ شي.
یا د دې وچ د پیښورو تورخم تر منځب خوښه څلور څلوېښت کیلومتر سړک باندې تعمیراتي کار په کال 2012 کې شروع شوی دی او دغه سړک د امریکایي پرمختیایي ادارې USAID په مالی مرسته تیاریږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د قبایلی سیمو لپاره په لومړي ځل د مدنیاتو پالیسی منځوري ورکړې ده چې مقصد یې په قبایلی سیمو کې معاشي هلې ځلې زیاتول، روزګار موقع پیدا کول او د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره کار کول دي. له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
د فاټا سیکریټ ویان ادنان خان مشال لیډو ته وویل چې سمو د وړاندې گورنر خیبر پښتونخوا ته د فاټا لپاره د مدنیت د پالیسۍ جوړولو وړاندیزونه لیږلی شو. وایي گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی د سلا مشورې وروسته د دغه پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې تر مخه به په قبایلي سمو کې د مدنیت کاروبار ته ډېر وده ملو شي، کارخانه به ولګول شي او د فاټا په شمول به خیبر پښتونخوا اولس ته هم د روزګارونو یو شمېر موقع ترلاسه شي.
د مدنیتو حواله سره په قبایلي علاقو کې دسې جامع یا د مخکې نه موجود څه پالیسي نه وه او دا په اولنی ځل باندې دا پالیسي چې دا گورنر ته دې منظوري ورکړله. د دې پالیسۍ مطابق چې کوم په قبایلي علاقو کې مدنیات دي چې یو ډېر زیات ذخایر موجود دي، د هغې ته به قانوني تحفظ به ورکړی شي. دغلته به غیر قانوني قانون او خلکو به مدنیات راایستل او ډېر زیات غټ نقصان به د سرکار خزانې ته رسېدو. نو د دې نوې پالیسۍ په رڼا کې به اوس دغلته باقاعده د دې ټیکه ورکړی کېږي او د دې نه به د فاټا چې کوم معیشت دی هغې ته به ډېره ښه فایده رسي.
د گورنر هوس پېښور لخوا خوره شوې خبر پاڼې تر مخه د دغه پالیسۍ د لاندې کوم ملکي یا غیر ملکي سرمایه کاران چې غواړي چې سرمایه کاري وکړي متعلقه ادارو ته، بیا د متعلقه ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته به خپل درخواستونه ولیږي. د کاغذي ضرورتو پوره کېدو وروسته به پولیټیکل ایجنټ د متعلقه قبیلې یا ایجنسۍ د مشرانو جرګه هم راغواړي او هغوی سره د سلا مشورې وروسته به د ته په 15 ورځو کې دننه دغه اجاره ورکول کېږي. خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی دی که د کومې ایجنسۍ یا قبیلې مشرانو ته څه قسمه شکایت وي نو هغوی اډیشنل چیف سیکرټری فارټ ته خپل تحفظات وړاندې کولی شي. ولې د لړکم چې کله د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د مدنیت ایسوسیشن د اتحادی یو مشر جان الله مومند نو پختل، نو هغوی وویل که چېرې دوی ته حکومتي سرپرستی ترلاسه شي نو د قبایلو هر یوه ایجنسۍ کې ډېر قیمتي او بیلابل قسمونه مدنیات موجود دي. او دې سره که دلته سرمایه کاري شروع شوه، کارخانې ولګېدې، نو نه یوازې به د دوی ځوانانو ته روزګارونه ملو شي بلکې د قبایلو اولس به پرمختګ هم وکړي، امن به هم راشي او د دې یو شمېر ستونزې به هوارې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
تیر ماښام بنو کې د وسلوالو او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډډو کې یو وسلوال وجل شوی او درې نور ژوندي نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کویلي په یو کان کې بند پاتې شوو د وو کان کندونکو مړي راوستل شوي دي. د چارواکو په وینا کان کندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له څلور ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدل. دغه شان د مړو شمېره د اولنۍ ورځې د مړي په ګډون اتو تنو ته ورسېده. د دغو مړو شوو کسانو تعلق د سوات شانګلي سیمې سره دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د اسلام آباد په F8 سیکټر کې د یو کور نه د غیر ملکي خبريالې مړی ترلاسه شوی دی. ټي وی زیاتوي چې ماریا ګلووینینا په خټه روسۍ ده او په اسلام آباد کې د رایټر خبري اژانس بیورو چیف وه. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشتن کارټر چې د اتوار په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمانډانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. هندي مرستندوی کارکوونکي الیکسس پریم کمار چې اته میاشتې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشې شو. د یورپی یونین د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. په پام کې ده چې د امریکا لوړ پوړي قمانداران او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت دلې د سخت دریځ وسوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوځ جوړولو ته ضرورت په زیاتېدو ده.
لدی سره سم د مشال ریډیو خبرونه پایتور سی دی مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ کپر دې چپو پات سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي پوری وال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبري اعلان سره یوځای ل تاسو اجازه غوړم هر ځای چې است خوشاله اوسئ.